بخیر باشین. تشکر شنوندی عزیز. اوریدونکو ستړي مسی پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ست خبرونه د دې په څلور بجې شروع سوه. دا مو خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې د خبرونه او رپورټونه د ازادي راډیو د دې ساعت درته خبرو. کندهار ته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه تاسو جزئیات وړاندې کوو. نن د چهارشنبه ورځ ده. د سرطان دولسمه نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې دریمه ده. اول نوریاس نوري مهم خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بل شوي پرانستلې. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پاوز په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونوموله. او د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به په راتلونکي کې د یورانیمو د غني کولو اندازه لوړه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوې پرانستلې. دغه دوه پروژې چې د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی له دغه خصوصي کمپنۍ څخه چې دغه پروژې بشپړې کړي مننه وکړه. کندهار لدی مخکې د برېښنا له ډېر کمښت سره مخامخ و. کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر په دې سفر کې د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونومو او له هوایي ډګره تر کندهار ښاره پورې غځېدلې شاوخوا 10 کیلومتره سړک چې د 2.8 میلیارد ډالرو افغانۍ لګښت رغول شوی پرانسته. تمامو چې ولسمشر به په عینو مینه کې هم یو 350 بستریز روغتون پرانیزي خو پلان بدل شوی او دغه روغتون د عام روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانستل شوی دی. چارواکو ویلي ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو ترڅنګ دغه راز د کندهار له قومي مشرانو عالمانو ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې کوي. دغه کتنې د کندهار په قلعه اردو کې پیل شوي سبا به هم دوام وکړي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کړی چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پراخ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې برید کې 11 امنیتي سرتیري او دغه راز د انتخاباتو اته کارکوونکي وژل شوي وو. د میدان وردګو ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرژوبې د وختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامنن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غزمکني او هوایي عملیات تېره شپه د جلریز نرخ مرکز میدان ښار او دایم مرداد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شول چې په نتیجه کې شپږ شپېته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. 1.5 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د قاري سید آغا، قمندان ارسلان، ملا فیض، قاري خالد، ملا عابد او حمیدالله په نومونو د طالبانو مهم غړي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. ازرې ولسوال حمیدالله حمید نن ازادي راډیو ته وویل که د دې ولسوالۍ لارې چې له څو اونۍ راهیسې طالبانو بندې کړي ژر خلاصې نه شي او خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي.
ازرا دیو 15 ورځو خواوشا کیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې بندې دي. مخالفینو په مونږ باندې لارې بندې کړې دي او نه مواد استزاقیه او نه دوایی او نه مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
خغلی حمید غرز ویل چې د ازرستون زید لوګر سیمه ایز چارواکو او د کابل چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی شوی. ازر د لوګر یو لری پرته ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د خیبر پختونخوا له پاړه چنار سره امپول لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې د تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای تر ډېره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مهمه ده چې په پاکستان کې د ترهګری اعمالو له عاملانو، تنظیمونکو، مالي تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاږل شي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادي پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو انتحاري برید کړی. تر هغه وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګری حمله کړې او د روان 2019 کال په مئی میاشت کې هم په ګوادر بندري ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی و. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکو ګامونو اخیستو ته تیار دی او د جولای په 1 باندې یورانیم د غنی کولو اندازه له ټاکلي 3.6 څخه د 2015 کال اټومي تړون پر بنسټ تعین شوی پورته یوسي. روحانی دغه څرګندونې نن په تهران کې وکړې. ویل که تاسو غواړئ چې په دې اړه خوشحالي څرګنده کړئ او اعلامیې خپرې کړئ نن یې کولای شئ. روحانی دغه راز وویل چې د عراک اټومي بټۍ بچې د شوي تړون پر اساس فعالیت بند شوی او بیرته فعالیت پیل کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مخکې ایران په لوړه کچه یعنی د 40% یورانیمو غنی کول تولیدول، خو د دغه تړون له مخې دغه اندازه 3.8 د دغه یورانیمو اندازه 3.6 وته رالویدلې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغه تحقیقاتي کوچني اوپتر په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د وو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او د قیدی تاسو به د خبرونه تر 15 بجو اورید. د خبري خبرونه ده په دې خبرونه کې به په کندهار کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننی سفر له جزئیاتو خبر سي. جمهور رئیس غنی نن د کندهار هوایی ټکر د احمد شاه بابا په نوم کړ. د افغانستان جمهور رئیس ځینې عمل منفیه پروژې هم پرانیستلې دي. د ازادي راډیو د خبریال په ځانګړي رپورټ کې به یې جزئیات واوري. په دې خبرونه کې له اورزګانه رپورټ لرو. هلته خلک وایي چې امنیت خراب دی.
دا درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلي دي. د اول عمله دغه ناخوالې رامنځته شوي دي.
په اورزګان کې خلک له دې شکایت لري چې د ټلیفوني شبکو فعالیت هلته تقریبا په نشت حساب دی.
اوس خو زموږ سوداوي پر نیمه درېدلي دي، یعنی د نیمه سایه نسته نسبتا پخوا ته.
په اورزګان کې مو د دوکاندارانو حال اخیستی دی. د دوی د ورځني ژوند په اړه یو مفصل رپورټ لرو. په دې خبرونه کې مو نړیوالو مسایلو کې په بلوچستان کې د بلوچستان د ازادۍ د پاوچ د په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت تازه د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی، تاسو ته تحلیلي مرکب پام کې نیول دی. په دې خبرونه کې به 2 پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اول کندهار رپورټ لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ او د ازادي راډیو د خبريال په وینا هلته یو شمېر عمل منفیه پروژې پرانیستې دي او د لړۍ روانه ده. جمهور رئیس نن د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته احمد شاه بابا په نوم کړ او په کندهار ښار کې وجاده هم د هغه ولایت د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق پونم کړی ده. دا چې جمهور رئیس به سبا هم په کندهار کې وي او هلته به د خلکو د یو شمېر استازو سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د صادق رښتینی په رپورټ کې.
ولسمشر غنی کندهار ته په خپل 2 سفر کې لومړی د کندهار هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم کړ. وروسته یې د 2.8 میلیارد افغانیو په ارزښت له دورای څخه تر هوایي ډګره پورې جوړه سوې جاده چې 14.5 کیلومتر اوږدوالی او 8 متره بر لري پرانستل. له هغه وروسته ولسمشر غني په دامان ولسوالۍ کې د 10 میګاواټ په ظرفیت د 9 میلیونه ډالر په لګښت د سولري برېښنا د بی پروژې هم پرانستلې. ښاغلی غني دغه سولري پروژې د کندهار د برېښنا د ستونزې د اواري لپاره ګټورې وبللې.
اوس اویاوم د شرکت نه
په پام کې و چې ولسمشر به د کندهار په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت یو 350 بستریز روغتون هم افتتاح کړي، خو وروسته پلان تغیر سو او د دغه روغتون پرانستنه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو، ښځو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي، چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معارف، برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځني سفر وروسته څنګلوري زابل ولایت ته هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
تاسې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس به نن او سبا په کندهار کې وي. دی له هغه ځایه د رپورټونو په اساس زابل ته ځي او هلته به هم د خلکو ستونزې وارزوي او له خلکو له شمېره ستاسو سره به هم وګوري. د ارګ له لورې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندهار ګاونډي ولایت ارزګان ته ورځو. په ارزګان کې خلک ډیر شکایت لري چې هلته امنیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د خلکو ورځني کاروبار ته یې سخت تاوان اړولی. په ارزګان کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول تلیفوني شبکې کار نه کوي او کله چې دوی غواړي چې تلیفون وکړي نو مجبور دي چې ډیر واټن سفر وکړي او په پیسیوګانو کې یا د ټلیفون په ځانګړو خونو کې دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره ډېرې پیسې حتی ولګوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ارزګان کې د خلکو پر ورځني کاروبار او د دوی پر ستونزو یو ځانګړی رپورټ لري.
د ارزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان د سپر په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو بې برخې کړي دي. د ترینکوټ شهر او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګه یې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو درې کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه د عامو خلکو پر مخ تړلې او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ شهر یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کاله څلور کاله کېږي په ولایت ارزګان کې شبکو فعالیت پرې ایښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
هم زما نوم رفیع الله دی. د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ منو سوالی نه څوک خبرېدل.
هم زما نوم ذبیح الله دی. حالته خو چې دی په نام شبکه کار نه کوي. بیا چې موږ راځو پسیو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې باندې درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دی. دغه عمل دغه نخوالی رامنځته سوی دی نو دغه کار دی د مشکلات زیات غو پیش کړی دی.
د ترینکوټ شهر دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې د هټیوالو پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. حضرت الله په ترینکوټ شهر کې د موبایلونو یو هټۍ لري او په ترینکوټ شهر کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ټول چې د کور کرایې او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدی د موبایلونو له هټۍ څخه لاس ته راوړي. خو نو موړی وایي لکه چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی.
اوس خو زموږ سوداوی پر نیمه درېدلې دي، یعنې د نیم نیمه ایسه یې نشته نسبتا پخوا ته، ځکه په پیش کې چې لارې لاوې موږ ښه سوداوی کېدلې، دوکانداري ښه سمه وه، ځکه د وطنو څخه خلک راتلل او په زمن کې شبکې هم ورسره ایلاوې. یاره خو موږ داسې وو چې پخوا تخمینا د ورځې موږ 15,000 20,000 سودا کوله، اوس په اوسنۍ حالت کې 15,000 20,000 نو ولا دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو سره مخ یو، په عموماً کې ټول بازار د دې مشکلاتو سره مخ دی، یوازې نه ټول دوکانداران د دې مشکل سره مخ دي.
تر درې کلونو وروسته اوس مهال یوازې په ترینکوټ ښار کې یو شمېر مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د هغو د ټیټ کیفیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي، چې نه یې 2G انټرنیټ کار کوي، نه یې 3G انټرنیټ کار کوي، او هر یو کس چې اړیکه نسي په لس ځله هم نسي توانېدلی چې له خپل یو دوست سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د اترا مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې، خو لامل یې ناامني او وسلوال طالبان یادوي. په اورزګان ولایت کې د اترا د برخې مسؤول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسؤلینو په زور تړلې. دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلی، او په خبره یې چې خلاصون یې د دې تر واس پورته خبره ده.
افغانستان کې نو بینام دوی هغه خپل امتلانو سکتورونه را کښته کړل چې هغه لیرې مسیر کې کار ونی. نو په ترینکوټ کې د مثال د خبرې په اروزګان ولایت کې 30 بسم پایې دي، د 30 پایو ته تقریبا 2 پایې فعال دي صرف داخل د ښار کار.
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا هغه خبرې رد کړي چې ګڼې دي چې ملکي خلک د سپر په توګه کاروي او څلوروي ساعته دي مخابراتي شبکې تړلې وي. کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې د مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودي. د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو درې کلونو راهیسې شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راواستوئ که د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ د 813 په شمېره باندې ستاسو پیغامونه ازادي راډیو ته رارسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په دینمارک کې چاپوي. د کمیسیون ویلي په دو پاڼو کې درغلی او د درغلی امکان کم دی، او دوی حتی ادعا کوي چې ناممکنه ده چې د دغو ځانګړو پاڼو له لارې د درغلی وسي. ځینې څارونکي د انتخاباتو ځان ته مختلف نظر لري او وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه سي کولای چې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوی وکړي، نو دا به انتخاباتو ته سخته ضربه ورکړي او پر انتخاباتو به د خلکو باور لا کمزوری شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ لري، خو مخکې تر دې چې د خان محمد سین رپورټ واوري، تاسو که پر انتخاباتو نظر لري یا د انتخاباتو د شفافیت په اړه کومه خبره کول غواړئ، نو د افغان بیسیم پر 813 شمېره یې موږ ته راواستوئ. په دغه خپرونه کې به وروسته ستاسې نظرونه هم خپاره کړو. اوس به ورسو د خان محمد سین رپورټ ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه او وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي، په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړی وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهیږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنوی د برخه غړی فضل غنی حقمل وای ولسمشریز انتخابات باید د بایومټریک سیستم په کارولو سره تر سره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومټریک د سباندې 10,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرح یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمیر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رایدی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکي وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټ او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و. د ده په خبره په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه کم 90 ورځې پاتې دي، دا کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې د رای ورکوونکو نوملړ بشپړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
اوس به ورسو یوه نړیواله مسله به راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د بلوڅو د ملت پالو بیلتون غوښتونکي ډله د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامله کړه. د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم دغه ډله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د پاکستان تر ټولو لویه صوبه بلوچستان له پاکستانه جلا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلوڅ لیبریشن آرمی یا د بلوڅانو د ازادۍ پوځ د چینایانو په ګډون پر یو شمیر د پاکستان پر امنیتي عسکرو او ولسي وګړو حملې کړي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې کار هرکلی کړی دی. پامیر ساحل به په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوڅانو ازادۍ لښکر یعنی بلوڅ لیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوڅ لیبریشن آرمی یوه بیلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوڅتوکمه سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په ګوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرې ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوڅ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمهواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د برید ذمہواری ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بی ایل ای د هغې حملې ذمہواری هم منلې وه. بی ایل ای د چین پاکستان اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچستان پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بل پاکستان میشتې وسلوال ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې په خوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوم لړته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګر اعلان کړی و، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسی وګړو او حکومتي چارواکو یو شمیر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملت پاله بلتول پالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اوریدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا 2 لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتون پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتون پاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جان محمد د خپلواک له هلمند لیکلي دا پیغام دراسته ومه، انتخابات باید ولسته پرېږدو، حکومتي چارواکي باید په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. عزت الله ولسیار لیکلي دا چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه په یوه کال کې معلومه سوه، نو د دې انتخاباتو نتیجه به چې څه وخت معلومیږي. دا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دوی دا خبره لیکلې ده. ابو یاسر له زابله لیکلي که امریکا سوله غواړي نو مهال ویشتي ولی نه ټاکي. دا خو اوریدونکو د افغانستان د سولې په اړه و، موږ د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده. اسمت الله افغان یا افغانیار له هلمند لیکلي د انتخاباتو شفافیت مهم دی، خو موږ ورته زیاته هیله نه لرو ځکه چې مخکې انتخاباتو کې فساد سوی و. حاجی محمد دلارام څخه لیکلي دي، په دلارام کې غله ډېر سوي دي، شپه ورځ غلاوي کېږي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. اوریدونکو دا د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه. نافی افغان له کندهار لیکلي، افغانو ټاکنو په افغانستان کې ټاکنو خپل باور له لاسه ورکړی، ځکه خو په دې هیله چې راتلونکي انتخابات به پر وخت وسي. نظر محمد لزابل لیکلی دی، ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په مخه په کندهار کې د برېښنا شرکت پرانیست. دا د دوی خپل نظر دی. اوریدونکو د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه دا چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه به څه فکر کوي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، زما په نظر په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په شفافیت تر سره سي، ځکه د خلکو د آئندي هیلې ورسره تړلې دي. محمد یعقوب شرافت لیکلي دي، انتخابات په هغو سیمو کې تر سره سي چې حکومت پرې بشپړ حاکمیت ولري، ځکه په تیرو انتخاباتو کې هغه سیمې چې په هغوی کې امنیت نه و، انتخابات له درغلیو ډک و. دا اوریدونکی امنیت د انتخاباتو د شفافیت لپاره مهم ګڼي. سردار ولی سیرت ته هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، خلک اوس هم پر انتخاباتو باور نه لري، ځکه چې هر ډول تخنیک کار کړی خو بیا هم درغلۍ سوي دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی نظر محمد لیکي دا چې په افغانستان کې انتخابات کېږي دا ښه خبره ده، خو نتایج باید اعلان سي. او بشیر احمد له هلمند لیکلي که رای پاڼې په هر ډول چاپ سي زما په نظر ګټه نه لري. دا د دوی ډېر د دوی خپل نظرونه و. اوریدونکو تاسو خپل نظر ورکوئ، ازادي راډیو بې طرفه ده، نظر نه لري. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه مو تر 5 بجو ده. ورسته په دې خبرونه کې تاسو ته 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو څخه اونیز پروګرام چې د بشري حقوقو په اړه وي، غدر تخبرو او جوان په شیبو کې پروگرام در تخبرو اوردم کو تاسو ولیدل چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وډیر درنه چاودنه وسوه د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې د افغانستان حکومتي ادارو کڅ هم د دغه چاودنې د تلفاتو په اړه زده نقیز رپورټونه خبره کړل خو د افغانستان د پهنی وزارت ویل چې په دې چاودنه کې یو 50 د شونځي زده کوونکي زخمیان شوی وو او هم و یو شمیر زده کوونکي وژل شوی هم وو پرون د ازادي راډیو د خبريالانو د رپورټ په اساس هغه شونځي کې چې کوچنیان وژل شوی وو د هغوی پر چوکیو باندې پرون د ګلانو ګډې شوی او د هغوی عکسونه د هغوی د یاد او د درناوي لپاره را جوړند کړي وو د ازادي راډیو خبرياله پرون د دغه حادثې ځای ته ورغلی وو او له هغه ځای یو ویډیوي رپورټ جوړ کړی دی تاسو کولای شئ چې دغه رپورټ چې زموږ همکاري لیمی هادي جوړ کړی زموږ پر ویب پاڼه باندې وګورئ ازادي راډیو ټکی کام اوس به ورسو نوریاس نوری ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت ته مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري بریښنا د تولید دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوی پرانستلې دغه پروژې چې د 10 میگا واټه بریښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 90 میلیون ډالر په لګښت بشپړې شوې دي اشرف غنی به سبا ته هم په کندهار کې وي او له قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو او له خزو سره جلا جلا کتنې ترسره کوي د میدان وردګ ولایت چارواکي د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو خبر ورکوي د ولایت له مقامه په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې یو دیش وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی د ازري ولسوال حمید الله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ لارې له څو نه رئیس طالبانو محاصره کړي او کجر خلاص نشي او خلکو ته ژر مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی کل چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پاوز په نوم بیلتون پاله ډلې تروریستي ډله ونوموله د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکو ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای لومې نیټې به د یورانیم د غني کولو اندازه له ټاکلي 3.6 وڅخه چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړ کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي په کې د اور د لګېدو په پیښه کې د وو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن کوربه هیواد انګلستان له نیوزیلند سره مخامخ شوی دی لوبه هم مخکې پیل شوې ده دغه سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهمه لوبه له وست انډیز سره کوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپل ټولې لوبې بایللې نو کتل سي چې سبا به دوی څنګه لوبه کوي د ازادي راډیو به خپل خبريال لرو په دغه مسابقو د دغور سیالیو د رپورټونو لپاره زموږ خبريال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره تللی دی نو د ازادي راډیو اوري چې دغه لوبو پایلې به هم سبا د ورځې په جریان کې در سره شریکو اوس په ورسو سپورتي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني
افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ به د دوهم ځل لپاره پیل سي د کرکټ بورډ په خبره سوې اعلامیه کې کڅه هم د دغو سیالیو دقیقه نیټه نه ده په ګوته سوې خو په کې راغلي چې دا لیګ به د رواني سوي کال د اکتوبر په میاشت کې پیل سي په دغو سیالیو کې به د مخکې په څیر 15 لوبډلې ولوبېږي او تر څنګ به یې د نیمه پای لوبو او پای لوبو په ګډون ټولې 24 لوبې ترسره سي ټاکل سوي وه چې د دې کال د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالۍ په هندوستان کې اوسي خو څه موده وړاندې د هند کرکټ بورډ دغو سیالیو له کوربتوبه انکار وکړ تیر کال دا سیالۍ په عربي متحده امارات کې سوي وې
په جوزجان ولایت کې تیر ورځ یو شمیر ورزشکارانو له سولې د ملاتړ په هدف د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. د دې سیالۍ یوې سنبالونکې رخصار رسام بیګم وایي چې دغه ورزشکاران چې عمرونه یې له شلو کلونو څخه ښکته وو، د دغه ولایت د المپیک امریت په ورزشي لوبغاړي کې د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د انګلند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې ګټل د دواړو لوبډلو لپاره مهم دی، ځکه په دې بریا سره یې نیمه پای لوبې ته تګ حتمي کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه، او د سیالیو دوهم پړاو یا نیمه پای لوبو ته یې لاره پیدا کړه. که څه هم بنګلادیشي لوبډلې ډېره هڅه وکړه چې د هندوستان ورکړل سوی 314 هدف پوره کړي، خو د سیالۍ په 34 مور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او دغه لوبه یې د 28 منډو په توپیر سره وبایلله. بنګلادیش په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې له مخکې تګ پاتې سو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د خبرونه د دقیق خبرونه کې دوه دانه نور پروګرامونه لرو، اونیس پروګرامونه دي، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اوردونکو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو وب پاڼه وګورئ. زموږ پر وب پاڼه باندې یو ځانګړی ویډیوي رپورت خپور شوی دی د هغو څلورو ښځو په اړه چې خپلې خولې ګنډلې. څلورو ښځو چې سږ کال یې ځانونه د افغانستان ولسي جرګې ته کاندید کړي وو، خو وروسته ناکامې اعلان شوې، د اعتراض لپاره خیمه وهلې ده، او دوی وایي چې یوه اختصاصي محکمه دي جوړه سي او د دوی په اړه دي ځانګړې پلټنې وسي چې دوی ولې ناکامه معرفي سوي دي. دا ښځې څوک دي او څه غواړي؟ نور په دې اړه تاسو زموږ ویډیوي رپورټ وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسو بیا کولی سئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ، او پر یوټیوب هم د ازادي راډیو هغه رپورټونه چې هر ورځ خپریږي وګورئ. اوس به ورسو زموږ همکارانو ته چې اول د بشري حقونو پروګرام وړاندې کوي، بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقونو وی بل خبرونه ته مو زه همین هیواد هر کله کوم. دا دیونه په خبرونه کې د رائے په حق خبرې کوو. دا چې د رائے له حق څوک استفاده کولای شي، ولی ځین خلک فکر کوي چې رائے مهمه نه ده او تغییر نشره وستلی، او څنګه داسې زمينه برابرېدل شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولای شي خپل رائے په سمتوګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
وطنوال صاحب، د رائے حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو. چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو، د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو. چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رایه مستقیم، پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رایه ورکړي، او هم کولای شي د ولس رایه واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولی یو رایه کم وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولی که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکړول شي او اتمن الته دغه دوه ترمنز هغه برخلیک ټاکی داستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلی یا محمود 50 جمع یو واخلی نو افغان وګړي د دانه وای چې زما یو راي به څو کړی زما یو راي به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده د دې هر راي هر قدم د دې چې د ټاکنو محل تزي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده ځکه که زنن زم زما ترڅنګ بل ملګری هم زړه کوي د یم زی د راي ورکول مال ته او که زه وایم چې نظم زما راي ټاکون کې نه ده ممکن ډیر کسان نه مایوس شي
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې غنی زما راي مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی ولې دغه سې ذهنیت را منسته شوی
دلیل زه پدې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسونونه د سیاسي هربوخ کار شوی دي د سیاسي اختلافاتو کار شوی دي د لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځول دي د اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پوری دغه د دواړو کمیسونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیاده خل جهاتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړ دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره با سوکړ سیمینارونه ونیسي ورکشاپونه ونیسي همداسې غونډې ونیسي یا هم بلبورډونه ولګي یا هم د رسنیو لارې څخه د خپل کارکونکي خپل ویندویان دا ولګي او تر څو ول سره دغه موضوع شریک کړی دي رایې اهمیت د دې تګ د رایې ورکولو مراکز ته د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي ولی تر ډیره د په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بی سوادي کچه یو څل وړه ده دغه د بی سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر ازهانو ناوړه غیزه کړې ده یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي د رسنۍ نه د اخبار نه لري چې وی وایي دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو که دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر دکړي خلک مایوس شي ویره خپره شي د لاړ نشي هغه د رای مراکزو ته ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رای ورکولو څخه د تیری یا صرف نظر کی دا هم کېدلی شي ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولای شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دی ونډه واخیستله دی د خپل رای ملموسې نتیجې لاسته را نه وړل له خپل رای څخه لاسته را نه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دی غوښتل مثلا دوی ته واده ورکړل شوی وو چې کار باید وي کار مو بګه کار پیدا کړو او امنیت براولو سوله براولو مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي وو اقتصادي وده بدلته راشي مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي او هغه دی هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولید
دا خبره هم کیږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانینګ کس ته رایه ورکا یا بستنی ته رایه ورکا یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې د خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی
د رایې ورکولو حق یا رایې اخیستلو حق دا معنوي حق دی یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کیږي هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده د رای اخیستونکو او رای پلورونکو لپاره یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي دی باید مجازات شي ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر دغه کور پر اس کې دی، دا یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی دی پاغه کړه. او بابا همدارنګه په هر کلی کې بیا د کلی مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې دی، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دی رای ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډیره آزاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چاته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته د دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کیږي، ولس ته مسؤلیت راجي کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیداخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه چې تاسو ووریدا تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت په هیګي
دا مرزو لپاره دا د سینې لپاره خدي تو یو د دماغ لپاره خدي د دې دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
او آیا کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
دې کې د ګلاب ګلان دی ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې د نمک چای جوړو دا مانم بخښ دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق له غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په اخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنه گیاوې او ګلان لامس او بوی کړل، وی خوړل، او د بیلابیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنځ لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن را په دې خوا اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي، خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نه لري او د ناروغي پر وخت حیرانون کی درمل ثبت شوی دی، نو تر دې دمه هم خوړل دود دی. یو شمیر ګلان سره لدی چې داروی خاصیت لري، په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي. د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي. دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی، د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګلشا وایي،
په مجموع کې خپل د بوټو څخه اولین ځل خپل په یونان کې، چې یونان خپل په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و، د بوټو نه په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرودی زمان په نورو هیوادو کې هم، د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود و. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخ ته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یونانی طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې وه دوا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نورې دواګانې چې دي خپله ده بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله دا طبي بوټي موجود و، ګلان موجود و، دې نه خلکو په ساده ډول استفاده کړه. مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړي ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې لکه څنګه چې په کار دی له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسونکی رحیم دغو ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځلې ښه ګل ده چې خشته کلک بیا چکو. دغه مرضو لپاره، دغه د سینې لپاره ښه دي، توایو د دماغو لپاره ښه دي. دا د دوه د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، دا د درې اورې، دا درې څلور مواد چې دي دا غونډلم دی جوړیږي، چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای هم ښه کې ورسره ګل د ګلاب یو مثال د سرسان ده، د سنځلې خشتوی مونږه مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خشتو تریخ دغه شکر لپاره ښه ده. نو همدغسې یې کوو، جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ورنخلي.
زموږ په منځ کې څو رقمه خاشه کوهی یا جبلی یا دشتی خاشه است چې ترخه د دوه رقمه ده. یو رقم خري ورته ډیر ترخه ده، یو رقم آبي ورته وایي چې نو کې خوشبو یاده. بل رقم درته وایم سپیرکې ده چې په دغه شتو کې کیږي درته وایم. دا درته هم ډېره پایده من شي دي. بل رقم دی درته وایم چې موږ یې دغه بولو بارتنګ یې بولو، دلته نه پوهېږم څه شی بولي، په پښتو موږ بارتنګ وایو. د دوه سه شش دوایې جوړېږي. او بل رقم دی درته وایم چې تاسو ګل ختمي بولئ، دغه څه هم بعضې بعضې یوناني دوایې سره جوړېږي درته وایم. او بالخصوص دغه ترخي او دغه سپیرکي او کوی سره دغه بارتنګ موږ دوه څخه ډېر کار اخلو درته وایم. او زموږ په تنګ کې سره ستا کېږي. سپیره ګل لري، بوی لري، مستا داسې ظاهري چندای نه معلومېږي درته وایم. او بارتنګ چې دی هغه هم ګل نه لري، او خپله دا سپیرکي چې دا په دښتو کې کېږي، یو سپین سپین ګل کوي، کوچناک کوچناک. دا مثلا ټوخا د پاره ورلور کو، د قبض د پاره ورلور کو، او په اسلام باندې بد هضمۍ د پاره ورلور کو، یا په اسلام باندې چې ډېر بډي و غواړي څوک وخوري بیا سار ته ارژي بد وي درته نسیزم کړي نه درته وایم. بیا دغه ترخه پر وخوري دوباره نو هغه هضمه راولي درته وایم، هغه دغه بس ورکېږي.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
له بوټو او ګلانو څخه یوناني طبیبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یوځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم سونی سنگ ده او دلته اتاري دوا ده چې
مونږ دلته کار کوو، خلک له مونږ نه ډېر شیان زیات وړي. تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګل ختمی ده چې ورته ګلو خیرو دا شان وایي، او چای مکی ده چې یو رقم ګل ده لکه چې چای غوندې دمیږي، جګ فشار لپاره او د وینې غوړ دا شان لپاره دی، او اکثرت نور ګلونه دي چې مونږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو، مکس کوو چې داسې بیلابیل مرضی لپاره. البته ګل لالا ورته وایي هغه راوړي دي، سنځلو ګل وړي مونږ ده، او ګل ختمی ده چې عام خلک ګل خیرو باندې پوهیږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب دا شان لپاره خلک زیات وړي، انجیر ګل ده، او د چارمغز ګلونه ده چې زنانه مریضی لپاره دا شان لپاره خلک ډیر زیات وړي. مطلب داسې کوم ګلان ډیر زیات ده چې تا قیمتي دواګانې دي چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات صحت لپاره مفید ده، او موږ نه خلک وړي، نو موږ ورته ګلونه دا شان ورکو، خدای ورته شفا زیال ورکړي.
په صحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو داروی ګلانو او بوټو څخه ډک دی، خو دا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی، ډیره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې. په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول، خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي، چې د بیلګې په توګه د اورزلا کمپنۍ یادولی شو. یاده کمپنۍ له ګل او بوټو څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي. زموږ همکاره فرشته مرسل ورغلی او د اورزلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده، ورته غوښ شي.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅیږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړیږي. خو یو څه باید تاسو ته ووایم، هغه دا چې یاد دوکان د سړک له غاړې دی، نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي، مخکې له مخې نه بښنه غواړو. په هر صورت مرکه پیلو.
زما نوم اختر محمد دی، د اورزلا د کمپنۍ مرستیال.
زمات نکی دغه الماری خواته به ورسو او کوم څه ستاس له ګلان جوړ کړی کې نشدین راته خو دا بخی
ولې نه
دغه اول ویترین کې څه خېدی
دی کې زمنګ د ګلاب چې دغه محمدی ګل یا وطنی ګلان چې ورته وایو د دې حرکت دی چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت لپاره دی او د سترګو د رونولو لپاره. بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې د نمک چای جوړو دا دی، ورسره د سنځلې ګلان دی چې د دې نم مکس چوینه جوړو، د سنځلې ګلان نه هم دا مانم بخښ دی زکام د نفستنګي او زردی چې ورته وایي یا د میدې لپاره بهترینه دوا دی. دا د دې تر څنګ نور چایونه لرو چې مکس چای موږ ورته وایو، دی کې د غرونو طبي ګلان دي د زول په نوم، دا هم د جګ فشار په برخه کې مهم رول لوبوي.
دا پاکټ بیا په څور په خرڅوي
دلته خو داخل په افغانستان کې زمونږ پروشات چې دی ښه دی نسبت افغانان ته شپیکو او نرخونه ډېر یعنی هغه فایده ډېره کم اخلو. دغه یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پورې قیمت لري.
بله، او دلته یو ډېر ښکلې ټوکرې ده چې ښه په وطني بڼه جوړه ده له ګلاب موډکه کړي، دا دې څه لپاره؟
بله، او دا د دوکان د ښایست لپاره یا د سامپل دی د ګلانو چې په دې کې ما چولی دي چې خلک یې وګوري. هم د میدې د فارم مفید دی او هم په وجود کې چې داسې بعضې میکروبونه دي دا له منځه وړي، خو هغه ترکیب او استعمال یې باید په صحیح طریقه سره وشي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپله تولید کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
تازه کلوب مدرسه
آسد جانانیم فرقت بدا